د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا فوز وای چې په هغه دوو خورزابتانو باندې بچ په افغانستان کې مړو ته سپکاوی کړي جنایی الزامونه ولګول شي. په شمالي وزیرستان کې د وی بي پیلوټ الوتکې په برید کې 15 وسلوال وژل شوی دي. او د سوریه د پاره د ملګرو ملتونو استازي وایي اوس هم د سوریه د ژغورل د پاره کوم پلان نشته دی. د امریکا غږ د آشنا رادیو قدر مناوریدونکو السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د نن سهار په دې نیم ساعته لومړنۍ سهرنۍ خبرونه کې د سوریې د حلب د ښار د جنگونو د تخار په پوهنتون کې د لیلیې د نشتوالي له کبله د محصلینو د ستونزو او د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د ایران د جنجالي اټومي پروګرامونو د راتلونکي بحث په باب د بیلو بیلو رپورټونو نه وروسته د امریکا غږ سرمقاله هم مه هیروئ. خدا دې ول د خبرونو تفصیل.
د امریکا په وزوای چې په دوو عسکرو باندې د طالبانو د مړو د سپکاوي په خاطر جنایي الزامونه ولګول شي. په دغه دوو خورزابتانو باندې به دا جنایي الزامات ولګول شي چې د مړو سره عکسونه اخیستي وو. په دې برسیره به پیداتور هم ولګول شي چې د خپل لاس د لاندې عسکري د دې کار نه من نه کړل شول. دغه لومړی ځل دی چې دغه پیښې په حق له داسې جنایي الزامات لګولی کیږي. دغه پیښه د ویډیو په واسطه ریکارډ شوې وه چې بیا وروسته د انټرنیټ د لارې خپره شوله. د دې ویډیو د خپرېدو سره په افغانستان کې ډېر خلک په غوسه شوي وو. ولسمشر کرزی دا یو غیر انساني عمل بللی و. امریکایي چارواکو چې پکې د دفاع وزیر لیان پنیتا او د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هم شامل ده، د دې ویډیو خپرېدل غندلی و. دا ویډیو د جنوري په میاشت کې په انټرنیټ خبره شوې و. خو پوځي چارواکي وایي چې دا پیښه د هلمند په ولایت کې د کال 2011 د جولای په میاشت کې منځته راغلی و.
افغانستان کې نړیوال ائتلاف وایي چې د تیر کال د اګست په پرتله سږ کال د اګست په میاشت کې د یاغیانو بریدونه 9% کم شوي دي، چې د می او جون د میاشتو وروسته دغه بریدونه مخ په کمېدو دي. ناټو وایي چې په پسرلي کې د کوکنارو لږ فصل په دې معنا و چې د اوړي جګړه به مخکې له مخکې پیل شي. ناټو وایي چې داسې څرګنده شوې ده چې د یاغیانو په بریدونو کې د جولای د میاشتې د پیل نه کموالی راغلی او هغې د اګست د میاشتې پورې دوام پیدا کړ. د سیمې په لحاظ په شمال او جنوب کې بریدونه کم شو، خو په شمال او لویدیځ کې بریدونه زیات وو. په مجموع کې ناټو وایي چې د تیر کال په پرتله د یاغیانو په بریدونو کې 15% کموالی راغلی دی.
د امریکې د جمهوری ریاست لپاره د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید میټ رامنی پرون د دوشنبه په ورځ د ولسمشر اوباما په خلاف یو سخت کمپاین پیل کړو. میټ رامنی په دې مهال ویل چې د اوباما بهرنۍ پالیسي په نړۍ کې د پیښو په حساب تنظیم شوې ده او پلان شوې نه ده. میټ رامنی په کولوراډو کې یوې غونډې ته په وینا کې د ولسمشر اوباما په پالیسیو باندې نیوکې وکړې. د کولوراډو د ایالت په حق ویل کېږي چې کېدای شي په انتخاباتو کې پکې مقابله ډېره سخته وشي. په دغه ایالت کې د دواړو ګوندونو پلویان ډېر زیات دي. میټ رامنی دا خبرې د ولسمشر اوباما د عربي نړۍ په حق له د بیان په جواب کې وکړې چې پکې ولسمشر اوباما ویلو چې عربي نړۍ ته به د زور واکۍ نه د خپلواکۍ لور ته په سفر کې خنډونه راپېښوي. ښاغلی رامنی به نن په اوهایو کې درې ورځې به بس موټر کې له یو ځای نه بل ځای ته لاړ شي او غونډو ته به ویناوې وکړي. دا سفر به د ورجینیا له سفر نه وروسته وشي. دغه درې واړه ایالتونه د انتخاباتي مبارزې لپاره ډېر زیات مهم ګڼل کېږي. ډېر جمهوري غوښتونکي په ښاغلي رامنی باندې انتقادونه کوي چې ډېر وخت د پیسو په راټولولو کې تیروي په ځای د دې چې د رای ګټلو ته پام وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو د واشنگتن نه د نړۍ خبرونه اورئ.
پاکستانی چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بي پي لوټا یا ډرون الوتکې په یوه برید کې 15 وسلوال وژل شوي دي. دغه چارواکي وایي چې پرون ناوخته د شمالي وزیرستان د میر علي په ښار کې په یوه تعمیر باندې بي پي لوټا الوتکې دوه راکټونه وار کړل. ویل کېږي چې په پیغه کې بهرني وسلوال هم وژل شوي دي، خو د هغوی د تابعیت په باب لاسه نه دي ویل شوي. دغه سیمه د طالبانو او القاعدې د ملګرو وسلوالو کسانو مرکز ګڼل کېږي.
د بهرنو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي نړۍ ته په کار ده په ګډه د افراطیت مخنیوی وکړي. افراطیان غواړي د شمالي افریقا او منځني ختیځ په هیوادونو کې د ډیموکراسۍ پرمختګ ته تاوان ورسوي. میرمن کلینټن ویل موږ ټولو ته په کار ده چې په ګډه د دغو قواو په مقابل کې مقاومت وکړو او په شمالي افریقا او منځني ختیځ کې ډیموکراتیکو بدلونونو ملاتړ وکړو. کلینټن ویل د ټیررزم په خلاف مبارزه کې د نړۍ مشرانو ترمنځ اتحاد ډیر مهم دی، ځکه چې افراطیان زیار وباسي چې موږ یو بل سره جدا کړي.
د اروپایي اتحاد محکمې د اسلام پاله ابو حمزه او د هغه د څلورو ملګرو د امریکا حکومت ته د ورکولو پریکړه کړې ده. د دوشنبه په ورځ محکمې د مدافع وکیلانو هغه اداګانې رد کړې چې ویلي وو که هغوی امریکا ته ولاړ شي نو ویره ده چې دوی سره به ناوړه چلند وشي. د برتانی حکومت د اروپایي محکمې د دغې پریکړې هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دوی به کوشش وکړي چې د ابو حمزه او د نورو څلورو کسانو امریکا ته انتقال کار زر تر زره شروع کړي. ابو حمزه چې مصر الاصل برتانوی دی د برتانی په بند کې ورته د دوو کلونو جزا ورکړل شوې ده. هغه باندې دا تور دی چې نور کسان د حملو لپاره تیار کړي وو.
په نیپال کې د بیړنیو چارو مامورین وایي د دوشنبه تر ورځې پورې هغه کسان تر اوسه لا درک دي چې د یکشنبه په ورځ په دغه هیواد کې د واورو د خویدلو په وخت کې لا درک شوي وو. لږ تر لږه 9 تنه د یکشنبه د مانسولو په غره کې هغه وخت مړه شول چې د واورو دیوال پې راولوېدو. په دې نږدې کلونو کې د همالیا په غره ختنه کې دا تر ټولو غمجنه پېښه ده. یو شمېر کسان وژغورل شول او په هلیکاپټرو کې مرکزي کیمپ ته ورسولی شول. ځینې غره ختونکي سرسري غوندې زخمیان شوي دي. د جګورنې هلیکاپټرو د دوشنبه په ټیټه ارتقا پروازونه کول چې هغه غره ختونکي پیدا کړي چې لا تر اوسه پورې لا درک دي. د اسوسییټډ پرس خبري ایجنټس وایي چې د یکشنبه په سهار د واورې خویدل پیل شول په داسې حال کې چې غره ختونکي په خپلو خیمو کې ودو.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او د عربي ټولنې نوی استازی وایي بشار الاسد د اصلاحاتو د راوستلو نیت نه لري چې هغه به د ده د کورنۍ 40 کلنه واکمني پای ته ورسوي او غواړي داسې وښيي چې دغه پاسون خارجي توطیه ده. د ډیپلوماټانو په قول لخدار ابراهیمي پرون د دوشنبه په ورځ د تړلو دروازو تر شا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د معلوماتو د ورکولو په ترڅ کې وویل په هغه هیواد کې حالت خرابیږي، شکنجې همداسې ادامه لري، د خوړو کمښت موجود دی او ښوونځیو ته ډیر زیات تاوانونه رسیدلي دي. ډیپلوماټانو نه غوښتل چې نومونه یاد شي. ویلي دي ابراهیمي په دې عقیده ده چې د اسد هدف دا دی خپل هیواد بیرته زړزړې ته ورسوي.
پرون په دویم ورځ د سودان او جنوبي سودان جمهور رئیسان بیا غونډه وکړله. دوی کوشش کوي چې په هغو مهمو موضوعاتو موافقې ته سره ورسیږي چې له تیر کال نه حل پاتې دي. د سودان جمهور رئیس عمر بشیر او د جنوبي سودان جمهور رئیس سلوا کیر ترمنځ خبرې پرون د دوشنبه په ورځ د ایتوپیا په پایتخت اوډیسا بابا کې روانې دي. د سودان نتاق د یکشنبه د ورځې د لومړي پړاو د خبرو وروسته وویل دواړو د اقتصادي اړیکو، تیلو او تجارتي موضوعاتو باندې تقریبا موافقه کړې ده، مګر د امنیتي موضوعاتو په سر اختلافات موجود دي. جنوبي سودان د 2011 کال د جولای په میاشت کې له سودان نه ازادي واخیسته، خو دواړه خواوې د ابي په سیمه باندې چې د تیلو له دره کډې غني ده جنجال لري. او د ایران رسمي خبري ایجنټس وایي ایراني چارواکو د پخواني بانفوذ جمهور رئیس اکبر هاشمي رفسنجاني د لور د نیولو نه 2 ورځې وروسته د هغه زوی هم نیولې دي. رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د سوریې د هوایي قواو جنگي الوتکو پرون هم د حلب په ښار باندې خپل حملو ته دوام ورکړی وو. د امریکا غږ خبریال ادوارد یارانین په دې باب د قاهرې نه داسې رپورټ راکوي.
I'm
د خلکو د ویډیوګان نه دا سخکاری چې د ژغورنې عمله د تباشو ودانیو په خاورو خزلو کې په ژوندیو پاتې کسانو پسې ګرځي. آئینی شاهدان وایي چې د حکومت جنگیال وتکو د دوشنبه پرواز د حلب په ښار کې د محلي خلکو د هستوګنې په ځایونو هم بمبارۍ کړي دي او ډېرې ودانۍ یې تباه کړې هم دي. سیاسي مبصرین وایي چې دا څلورمه میاشت ده چې حکومتي قواوې د حلب په ښار کې د ودانیو د تباه کولو دپاره د ډېرو درنو بمونو نه کار اخلي. د سوریې د بشر د حقوقو یوه ډله چې مرکز یې په لندن کې دی او د حکومت د مخالفینو د همکارۍ د کمیټې غړو ویلي چې د دوشنبې د ورځې په سهار د ښار په جنوب کې د حکومت د جنگي الوتکو په بمباریو کې دوه ودانۍ تباه شوې دي. د سوریې د حکومت وی طرفداري تلویزیوني شبکې په خپل راپور کې ویلي چې حکومتي قواو د حلب د ښار مرکزی برخې بیرته د یاغیانو نه نیولې دي. دغه تلویزیون په خپل راپور کې حکومتي عسکر ښودلي دي چې په لارو کوڅو کې چې د ودانیو په خاورو خزلو ډکې دي اخوا دیخوا ګرځي. دغه تلویزیون شبکې دا هم څرګنده کړې ده چې عسکرو د دغه ښار محلي حکومتي ودانۍ بیرته د یاغیانو نه نیولې. دغه تلویزیونی شبکې د یو شمیر هغو محلي خلکو سره هم مرکې کړې دي چې د تلویزیون په وینا په آزادو شو سیمو کې اوسیږي. د هغوی نه یو تنې دغه تلویزیونی شبکې ته ویلي چې اوس په هغو سیمو کې چې د حکومت په کنټرول کې دي د خلکو ژوند ښه شوی دی. هغه وایي
كان الوضع تعبان طاول سيء جدا 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 كانه كانوا مسلحين هون فهمت علي شو
معنى حكومتي قواو دراتك نمخ كي دلتا وازا دير خراب وا خلقو نسو كوالاي چي دا جنگونو دلاس دا كورون نووزي هغا دا هم ويلي چي اوز دلتا امنيات هم تنگ سوي دي.
ملګرو ملتونو ویلي دي چې د سوریې د تیرو اتلسو میاشتو د شخړو په وخت کې د هغه ملک نه 260,000 خلک همسایه ملکونو ته اوښتي دي. داسې رپورټونه هم شته دی چې په خپله د سوریې په داخل کې هم 1.2 میلیونه خلک د خپلو کورونو نه بېځایه شوي دي او د سوریې 2.5 میلیونه خلک سختو عجلو بشري مرستو ته ضرورت لري. ټاکل شوی چې د سوریې د پاره د ملګرو ملتونو او د عربو د ټولنې خاص استازی لخدار ابراهیمی به د امنیت شورا ته سوریې ته د خپل سفر په باب یو راپورټ مخکې کړي. هغه سوریې ته د خپل سفر په وخت کې د هغه ملک د جمهور رئیس بشار الاسد سره هم کتلی دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې نه ده بریالی شوی چې په سوریې کې د تشدد د ختمولو دپاره یوې موافقې ته ورسیږي، ځکه چې روسیا او چین د ټولو هغو پریکړو مخه د ویټو د حق له لارې بندوي چې غواړي د هغې په وسیله په بشار الاسد فشار راوستل شي چې په خپل ملک تشدد ختم او د مخالفینو سره خبرو ته کښېني.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنو اوردونکو، د تخار د پوهنتون محصلین د لیلیې د ودانۍ د نشټوالي له کبله د سختو ستونزو سره مخامخ شوي. عزت الله پامیر د تارقانه په دې باب موږ ته داسې رپورټ راکوي.
د تخار پوهنتون محصلین د لیلیې د ودانۍ د نشټوالي له امله سر ټکوي. دوی وایي چې د پوهنتون ادارې ورته د لیلیې لپاره په ښار کې زاړه کورونه په کرایه کړي چې په وینا یې دوی پکې د ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دغه محصلین وایي چې د لیلیې ځینې خونې خو دومره زړې دي چې دوی یې لاندې په ډار شپې سبا کوي. د تخار پوهنتون د زراعت پوهنځي د څلورم ټولګي محصله عزیز الله د لیلیې د ودانۍ نشوالی خپل یو مهمه ستونزه ګڼي او وایي
په لیلیې کې مونږه څاج د اوبم خرابې دي. مونږه د اوبو د خوانن ډېر په ستونزو سره مخامخ یو، یعنی اوبم خرابې دي یو څه ده او نور لیلیې کې مونږه ستونزې ډېرې دي. په لیلیې کې تشنابونه او لکه نظافت نه مراد کېږي. د لیلیې زیات تنگ دی او تعداد د محصلینو زیات دی، نو هلته دغه کوم شی چې لکه لوبیا وریجې څه زیاتیږي هغه هلته چې هغه ته مچان او شیان راځي بس میکروب دی.
د دغه پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د دویم کال محصل زیارمل چې په لیلیې کې اوسیږي وایي چې د پوهنتون څخه د لیلیې لریوالی بله هغه ستونزه ده چې له امله یې دوی پر وخت درسي ساعتونو ته نشي رسېدلی.
پیلن چې دلته مجهز لاله کوم د پانتون د خوان دلته ستاندر نه جوړ شو. دلته یو ویلې کراکړې د ډیر خراب د اتاقونه تقریبا نیمایي ولې دل نیم په ولې دوه لیس ماسین دي چې بیخي وای چې موږ داري وجود اتاقونه را باندې ونو لیږي او دغه ډیر مشکل شو. لاله حالت دار اور ماسین دلته راځي ډیر 40 روپۍ کرا ور کوي. زیاتره ماسین د ډیر 40 روپۍ وسار ور چې لري غریب ماسین دي. هغه راځي په پیاده وبند پیاده لار باندې راځي او ساتلار سوچ بیرته را رسیږي. هغه اول ساتي تیری ماکام مانځنه ورسته برخه راځي تر یولس بجو پورې ماسین دي چې هغوی وایي چې سبا پورې باید مونږ درس ولولو برخه لاړ شي بیا یو دستي برخ یا استفاده کوي ډېر مشکل سره د مواجد
د تخار پوهنتون اداري چارواکي هم د محصلینو د لیلیې ستونزه جدي ګڼي او وایي چې دغه محصلین په غیر معیاري ودانیو کې چې دوی له مجبوریته کرایه کړي ژوند کوي د پوهنتون علمی مرستیال پوهنیار قدرت الله وایي دوی پوهیږي چې محصلین یې په لیلیا کې د ډېرو ستونزو سره مخ دي خو زیاتوي چې د محصلینو د لیلیې ستونزه به تر راروانو دوو میاشتو پورې هواره شي پوهنیار قدرت الله وایي چې دا وخت د تخار پوهنتون د لیلیې په دوه بلاکونو کار روان دی چې په وینا یې ژر به یې د جوړېدو چارې بشپړې شي هغه وایي چې د لیلیې دغه ودانۍ په هغو پیسو جوړیږي چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت لخوا دې ولایت ته د کوکنارو د کښت د صفر کېدو په بدل کې ورکړل شوي وي
پولي مواد مخدره کې در حدودي یک میلیون دلار کمتر از زوست تک بوده
د مخدره موادو د صفر کېدو په بدل کې چې کومې پیسې ولایت ته ورکړل شوې وې څه کم یو میلیون ډالر یې د پوهنتون د لیلیې د دوه بلاکونو جوړېدو ته ځانګړې شوي دغه دوه بلاکونه د شپږ سوه محصلینو د زایدو ظرفیت لري چې شاید تر روانو دوو میاشتو پورې به یې کارونه بشپړ شي او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي د پوهنتون علمی مرستیال وایي چې دغه دوه بلاکونه شپېته خونې لري چې په هره خونه کې لس محصلین ژوند کولی شي هغه زیاتوي چې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت لخوا ورسره د لیلیې لپاره د دوه نورو بلاکونو د جوړېدو ژمنه هم شوې دا وخت د تخار پوهنتون اووه سوه محصلین په څلورو بېلابېلو کرایي کورونو کې لیلیه دي چې درې برخې یې هلکان او یوه برخه یې جینکۍ دي عزت الله پامیر امریکا غږ آشنا رادیو تالوخان
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو
د مهمو خبرونو سره ټکی واوري د امریکا پوځ وایي چې په دوو عسکرو باندې د طالبانو د مړو د سپکاوي په خاطر جنایي الزامات ولګول شي په افغانستان کې نړیوال ائتلاف وایي چې د تیر کال د اګست په پرتله سږ کال د اګست په میاشت کې د یاغیانو بریدونه 9% کې راټیټ شوي دي او د امریکې د جمهوري ریاست لپاره د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید میټ رامنی پرون د دوشنبه په ورځ د ولسمشر اوباما په خلاف یو سخت انتخاباتي کمپاین پیل کړ
کابل دی کزابل تخار دی کهیرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ چپه 1290 اف ام 3.5
داخل شوی چې په دې هفته کې به د ملګرو ملتونو د عمومي سامنې په وخت کې زیاتره بحث د ایران د جنجالي اټومي پروګرامونو او د دغه اټومي پروګرامونو د مخنیوي لپاره د اسرایلو او د متحده ایالاتو د نظامی قدرت د احتمالي استعمال د تهدیدونو په باب وی د امریکا غا خبریال سکاٹ باب په دې باب خپل رالیګلی رپورت کې ویلي چې د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو د یک شنبه پر ورځ د خپل کابینې غړو ته وویل چې هغه به د ملګرو ملتونو عمومي سامنې ته د خبرداري ورکړي چې دا ایران چې اټومي وسلې ولري هغه به نړۍ ته خطر پیښ کړي هغه وایي
אני אחזור ואומר שאסור שהמדינה המסוכנת ביותר בעולם
הרב פדי בבואייץ' פנריקי דה טולו נחתרנק מולק בייד פנריקי דה טולו נחתרנקו וסלו דה דרלודונה מנה קרייסי
د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتانیاهو با د پنځشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته خپل وینا واوري ټاکل شوی چې دغه نه یو ورځ مخکې به د ایران جمهور رئیس احمد نژاد دغه لوی غونډه ته خپل وینا وکړي ایران وایي چې اټومي پروګرامونه ټول سولېز مقاصد لري مګر اسرائیل او غربي ملکونه د ایران د دغه خبرې سره موافقه نه لري او هغه ردی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د متحده ایالاتو او د اروپای اتحاد سره یو ځای په ایران باندې اقتصادي بندیزونه لګولې دي لکه د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتانیاهو د نړیوال ټولنې نه غوښتي دي چې کچري د ایران اټومي پروګرامونه د خپل حدود او د سری کرخ نه تیر شي نو ممکن د نظامی اقدامات سره به مخامخ شي د ایران جمهور رئیس احمد نژاد د دوشنبه پر ورځ په غربي ملکونو باندې اعتراضونه وکړل او ویل چې د ایران د اټومي پروګرامونو په ضد د هغوی مبارزه د اسلام په ضد یو سازش دی هغه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په یو بحث کې د قانون په حاکمیت خبرې وکړې او ویل دي چې متحده ایالات برتانیا او فرانسا د نورو ملکونو د ازادۍ د اساسي اصولو نه سرغړونه کوي په دې وروستیو ورځو کې د ایران د انقلابي ګارد قومندان جنرال علي جعفری ویلي چې په ایران هر قسم یوه حمله به نړیواله شخړه پیل کندي. هغه وایي
من فکر میکنم چیزی از اسرائیل باقی نمونه با توجه به وسعت کمی که
دایی داسی فکر نکوی چی اسرائیلو تی دی دا هاگوی دا وسط او دا زوف لکبله چپاته وی.
د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتانیاهو وایي چې که نور متحدین د دوی سره ملاتړ ونکړي نو اسرائیل به د خپل حق نه په یو اړخیز ډول استفاده وکړي. لاکن د اسرائیلو د یوې ورځپاڼې سیاسي مبصر ایتیا ال دار بیا وایي چې دا ګمان نه کوي چې اسرائیل دې په نومبر کې په امریکا کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو نه مخکې په ایران باندې حمله وکړي، ځکه چې د اسرائیلو مشران دا نه غواړي چې داسې معلومه شي چې ګوندې د امریکا په داخلي سیاست کې مداخله کوي. د اسرائیلو او د امریکا حکومتونه دواړه په دې موافقه لري چې ایران باید د اټومي وسلو د جوړولو نه منع کړی شي، مګر دواړه خواوې په ایران باندې د یوې نظامي حملې د امکاناتو په وخت په خپلو کې اختلاف لري.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ
کې په نایجیریا کې د اسلام خلاف فلم په ضد سوله ییزې مظاهرې شوې دي. مظاهرچیانو د افریقا د وچې د مشرانو غوښتل چې د اسلام خلاف فلم په خپرېدو باندې د بندیزونه ولګي. د امریکا غ خبریال هیټر مردک په دې باب یو رپورټ را لګلی دی. بل پلو ته د امریکا بل خبریال سکاټ سترنز په خپل رپورت کې وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې د افریقا په شمال او همدغه راس په منځني ختیځ کې سخت دریځې ډلې د دیموکراسۍ ته تهدید جوړوي. راځئ چې د دغو دوو رپورټونو خلاصه د روخان نورزینه واورو.
په نایجیریا کې په هغه مظاهره کې چې د اسلام ضد فلم په خلاف وسوې په زرهاو مسلمانانو برخه اخیستې وه. مظاهره چانو د افریقای مشرانو غوښتنه کوله چې د اسلام ضد فلم باندې دي بندیز ولګول شي. دغه د کادونا د شهر مظاهره چان و چې پرون لارو کوڅو ته د هغه فلم په خلاف احتجاج راوتلی وو چې اسلام ته پکښې سپکاوی سوی وو. مظاهره چې چارچاپیر عسکرو نیولې وه د مهالوی سره سم درې ساعته وروسته ختمه سوه. د کادونا شهر د نایجیریا د نورو برخو په څیر په شمال کې مسلمانان اوسیږي او جنوب کې بیا عیسویان اوسیږي او دغه شهر د مسلمانانو او عیسویانو ترمنځ د تشدد شاهد وو. د پرونی مظاهرې تنظیمونکی شیخ مختار محمد وایي چې دا مظاهره د نورو نایجیریانو خلاف نه بلکې د هغه فلم خلاف و چې اسلام ته پکښې توهین سوی دی. هغه
وایي
خلک په امریکا په غوسه دي چې ولې دغه ویډیو پرېښوده چې خپره شي او د افریقایي مشرانو نه وغوښتل چې په دغه ویډیو باندې بندیز ولګي.
د مسلمانانو نور مشرانو بیا د نایجیریا د عیسوي مشرانو نه غوښتي دي چې دغه ویډیو په غندلو کې دي ورنه ملاتړ وکړي. د نایجیریا حکومت او مذهبي مشرانو بیا په خلکو غږ کړی دی چې خپله قراري دي وساتي. پرونی مظاهره د کنټرول نه ونه وتله. بل پلو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلی دی چې د افریقا په شمال او منځني ختیځ کې سخت دریځي په سیمه کې نوو ډیموکراسۍ ته ګواښ پیدا کوي. کلینټن وایي
په دې اړه د نړیوالې ټولنې یووالی ضروري شی دی، دا ځکه چې د نړۍ د بیلابیلو ځایونو سخت دریځ غواړي چې د وضعیت نه ګټه پورته کړي او موږ سره بیل کړي. دې ته اړتیا شته چې موږ ټول ګډ دریځ خپل کړو او د دغو ډلو مخه ونیسو او په شمالي افریقا او منځني ختیځ کې د ډیموکراتیک انتقال نه ملاتړ وکړو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل چې د اوباما اداره د سیمې د ملکونو سره مرسته کوي چې خپل پخوانۍ شخړې شاته پرېږدي او د راتلونکي فکر وکړي. هغې دا وویل چې د اوباما اداره د دغه کار لپاره د اصلاح غوښتونکو نه ملاتړ کوي. د روان عیسوي میاشت په پیل کې په لیبیا کې د امریکا سفیر او درې تنه نور امریکایان هغه مهال ووژل سول چې د اسلام خلاف فلم په ضد د لیبیا په بنغازي ښار کې مظاهرې وسوې. د جمعې په ورځ بیا په بنغازي کې خلکو د تشدد په خلاف مظاهرې وکړې چې د کلینټن په وینا یې دا وښودله چې خلک سخت دریځي ردوي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یوه سرمقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د مالی په شمال کې روانو ناکراریو په دغه هیواد کې خلک د بشري ناورین سره مخامخ کړي دي. په دغه ملک کې وسلوالې ډلې چې اسلام پالي هم پکې شامل دي غواړي چې د دغه هیواد په مرکز په ماکو کې د سیاسي بې ثباتۍ نه په ګټه اخیستلو سره ځینې مهمې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي. په دغه لړ کې پلس هاو زره کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي، او هغه خلک چې په سیمه کې پاتې دي د خوراکي توکو د لوړو قیمتونو سره لاس و ګرېوان دي، او د دولتي اسانتیاوو او کافي صحي خدماتو د نشتون سره مخامخ دي. په مالی کې شخړه اوس د سیمو د قبضه کولو نه وتلې ده، او هغه ځایونه چې د مالی او ټولې نړۍ د تاریخي میراث په حیث مهمې ګڼل کیږي اوس د یوې ډلې لخوا چې غواړي په نورو ډلو باندې د خپل نظر مطابق اسلام پلی کړي تر برید لاندې راغلي دي. د مهمو تاریخي ځایونو لوټ او تالان بیا په لیرو پرتو سیمو کې د پخوانه هم یو ګواښ ګڼل کېدی، خو اوس داسې معلومیږي چې امنیتي خلا او پیسو ته د ځایي خلکو اړتیا دغه ګواښونه ډېر کړي دي. د دې لپاره چې د دغو تاریخي ځایونو او د مالی د هیواد د ارزښمنو باستاني او کلتوري میراثونو د ساتنې سره مرسته وسي، د امریکا متحده ایالات د مالی د حکومت سره خپله موافقه چې د مالی د باستاني ځایونو نه د باستاني شیانو د قاچاق د مخنیوي په خاطر سوې تمدیدوي. امریکا د باستاني اثارو مارکیټونو امریکا او د باسانی آثارو مارکیټونو ته د دغه سی تاریخي آثارو په وارداتو باندې سخت پابندي لګول شوی ده. د مالی د حکومت د غوښتنې په اساس دغه محدودیتونه چې د 1993 کال نه راپدې خو لګول شوی دي د 500 نور کلونو لپاره تمدیدیږي. د میلاد نه 250 کال مخکې د نایجیر د سند دلتا په سیمه کې چې د مالی د هیواد ډیره برخه پکې شامله ده انسانانو ژوند کوي. د تمبکتو او جینی شهرونه بیا د شمالي افریقا او افریقا په جنوب کې د ځنګلونو د سیمو د تجارت لپاره ډیر مهم و. دغه سیمه په کلتوري لحاظ هله غني سوه چې مهاجر او مهاجمین ورته راغله. دغه سیمه بیا د اسلامي زده کړې او کلتور مرکز وګرځېدی. د دې لپاره چې دغه سیمه وچ اقلیم لري، نو په افریقا کې د پخوانیو شانو په تر ټولو لوی مرکز باندې واوښتله. د دغه سی ځایونو چور او تالان بیا د پخوانیو کلتورونو په اړه معلومات محوه کوي، او د مالی کلتوري شتمنۍ په خطر کې اچوي. د امریکا متحده ایالات په مالی کې د باستاني ځایونو د تالان غندنه کړې. د امریکا متحده ایالات همداراز زیارتونو او د مقدسو ځایونو د خرابولو غندنه هم کوي. امریکا به خپلو هغو څه ته دوام ورکړي چې په غیر قانوني توګه د غلا سوو تاریخي آثارو د قاچاق د مخنیوي لپاره کوي.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برېښنالیک له لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
درنو اوریدونکو، د هوا د حالاتو د ادارې د اټکل له مخې ویل کیږي چې نن او سبا لپاره په کابل کې اسمان سه وریځ وي. هلته به نن د تودوخې لوړه درجه د فارنهایت په حساب واوي او سبا لپاره 2 درجه کمه شي. په جلال آباد کې به نن اسمان شین او سبا لپاره اسمان سه وریځ وي. هلته به نن او سبا لپاره د تودوخې لوړه درجه د فارنهایت په حساب 2 ته ورسیږي. په مزار شریف کې بنن اسمان سوریز او سباله به شین شي. هلته بنن د تودوخې لوړ درجه د فارنهایت په حساب 80 او سباله به شپږ اتیا درجو ته راښکته شي. په کندهار کې بنن او سباله اسمان شین وي. هلته بنن او سباله د تودوخې لوړ درجه د فارنهایت په حساب 90 درجو ته ورسیږي. او په هرات کې به هم نن او سباله د کندهار په شان اسمان شین وي. هلته بنن د تودوخې لوړ درجه د فارنهایت په حساب پګاتی او سباله به 2 درجه کم شي. د امریکا غږ د آشنا رادیو قدر منوریدونکو، زمونږ په دویمې سهارنۍ پښتو نیم ساعت خبرونه کې چې د دری خبرونه وروسته سمدستي پیل کیږي، اول تاسو د پاکستان په ټلویزیون کې د امریکا لخوا د تمویل شو اعلانونو په باب یو مطلب اوریدلی شئ. بیا به هغه رپورټ واخلو چې وایي په اسرائیل کې د هغه ملک یو لوړبه سیاستمدار د رشوت په جرم جریمه شوی دی. بیا به د کابل نه د اکرام شینواري هغه رپورټ واورئ چې پکې د انتخاباتو د مستقل کمیسیون تشکیل په باب خبرې شوي دي، او په آخر کې هم د دغې مسئلې په باب یوه مرکه مه هیروئ. او له دې سره قدرمنو اوریدونکو، زموږ دا خپرونه پای ته رسیږي. بله نظر کوو دری خپرونې ته چې څو شي دورو ته پیل شي. تر هغې ستاسو نه اجازه غواړو. خدای پامان، خوشحاله اوسئ.